پدی خبری ټولګه کې د ټول شمول حکومت د جوړیدو غوښتنه ایران یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د هرات په امنیتي غونډه کې د طالبانو پر کړنو سختې نیوکې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غځېدل د اتصال وی ساعتونو لپاره اوربند غځول شوی څو باقی برمته کسان او زندانیان خوشی کړی شي. اوربند د قطر په زیار وغځېد او امریکای هرکلی کړی دی. او په پاکستان کې د سوداګرو شکایتونه د زرګونو افغان کډوالو د ایستلو په درشل کې سوداګر وایي چې د اسلام آباد د کار پر سوداګرۍ ناوړې اغیزې کړې دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. سپین ماڼۍ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوو ورځو لپاره د اوربند غځېدو او د اوربند پر هره ورځ یې د لسو نورو برمته شویو کسانو د آزادولو د اعلان هرکلی کړی دی. د یو لړ ډیپلوماټیکو حادثو په پایله کې پرون موافقه وشوه چې شته اوربند د اته څلوېښت نورو ساعتونو لپاره هم نافذ وي.
پینیمانه د تیرو څو ورځو پر مهال د حماس لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د آزادېدلو هرکلی کړی. سپینیمانه همدارنګه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوه نورو ورځو لپاره د اوربند غځول ستایلی او هیلی کړی چې په دغو دوه ورځو کې شل نور برمته شوي کسان د خپلو کورنیو او عزیزانو سره یو ځای شي.
مونږ یقینا دا اوربند تر هغې پورې چې ټول برمته شوي خلک آزاد شي غځېدل غواړو. دلته مو خداده چې برمته شوي خلک د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. پروا نه کوي چې دا کار څومره وخت نیسي.
دواړو لوریو ته خلکو د اسرائیلو لخوا د آزاد شویو فلسطینیانو او د اکتوبر پر اومه پر اسرائیلو د برید پر مهال د حماس د جنګیالیو لخوا برمته شوي اسرائیلیانو آزادېدل ولمانځل. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د موقتی اوربند هرکلی وکړ.
د اسرائیلو په برید کې د یو کوچني پر ځای دوه کوچنیان وژل کیږي. له دې امله مهمه دا ده چې تر کومه ممکنه وي تر هغه وخته دا هوکړه وغځول شي.
د اسرائیلو لومړی وزیر هم د برمته شویو کسانو د آزادېدلو د هرکلی تر څنګ په دې تړه خپل اصلي موخه تکرار کړه.
مونږ هغه خپل اصلي موخه چې مونږ یې یادونه کړې هغې ته دوام ورکوو. موخه دا ده چې خپل یرغمل شوي خلک را آزاد کړو، حماس په بشپړه توګه له منځه یوسو او همدارنګه یقیني کړو تر څو په غزه کې دا ګواښ بیا تکرار نه شي.
شنون کې په دې فکر دی چې په پراخه کچه ستایل شوی دا موقتی اوربند به ښایي د دواړو اړخونو تر منځ وجودي او پیچلې لانجه پای ته ونه رسوي.
دوه یو له بله جلا ستونزې موجودې دي. په اوږدمهال کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د حماس له منځه وړل مهم دي. ښایي په حقیقي توګه د دغې ډلې د ټولو جنګیالیو یا د هغوی د وړتیاو یا د هغوی د افکارو له منځه وړل نه، بلکې د هغوی د سر د رده مشرتابه باید ختم شي. پر غزه د حماس واکمنی باید پای ته ورسول شي. ما ته د موقتی اوربند په اړه په یادو مواردو کې تر اوسه کوم تغییر نه په سترګو کیږي.
د امریکا ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د یو ازنۍ برمته شوی امریکایي کوچنۍ ابیګیل د آزادېدو هرکلی وکړ.
یو وړه نجلۍ چې ابیګیل نومیږي او اوس څلور کلنه شوه، هغې خپل د زیږیدو ورځ او له دغې ورځې 50 ورځې مخکې نور ورځې د حماس په بند کې تیرې کړې دي. هغه نن آزاد ده. زه او د امریکا د لومړۍ میرمنې تر څنګ لوی شمېر امریکایان د هغې د روغتیا لپاره دعا کوو.
د امریکا ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې امریکا به تر هغې چې د حماس لخوا برمته شوي ټول خلک آزاد نه شي ولو هڅو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې اسرائیل او حماس دواړه له وونوی وروسته په جګړه کې دمه کوي، نړۍ د دواړو لوریو ترمنځ پرمختګونه څاري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د اسرائیل د حکومت وایان آیلن لیوی د امریکا غاک سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د حماس پر ضد جګړه به تر هغه ختم نه شي تر هغه چې په غزه کې خلک یرغمل وي او حماس په واک کې وي. نو موړه زیاتوي چې اوس مهال اسرائیل د حماس پر منځوړلو متمرکز ده، خو چې کله دا جګړه پای ته ورسیږي نو بیا به په دې اړه د اسرائیلي ولس پښتنه ته ځواب وایي چې حماس څنګه د اکتوبر 2 د بریډ جوګه شو. زموږ همکارې نظرانی یوسفزی د آیلن لیوی سره مرکه کړې ده.
After 7th October attack by Hamas.
د اکتوبر 2 مله حمله وروسته حماس تیر غمل شو او بندیانو د تبادله لپاره ته به مملي غوښتنه وکړه او اوس د 500 ورځو د مرګونو او وجاړې وروسته د اسرائیل حکومت موافقه وکړه. تاسو ولې مخکې د ورته شرایطو سره مملي کولونه ډډه کوله او ولې مو اوس ومنله؟
You have the story completely backwards.
تاسو د اکتوبر پر ومه قصه په بشپړ ډول سرچپه وکړه. حماس د پاسه 240 کسان وتښتول چې د انساني ډال په توګه یو ساتي او تاوان پرې واخلي. اسرائیل پر حماس باندې پوځي فشار واچو تر څو خپل خلک بیرته آزاد کړي. په ښکاره ډول د دې جګړې په پیل کې ممکنه و چې موږ د خلک بیرته آزاد کړي وي، نو موږ به دا کار کړی و. موږ په دې جګړه کې دوه موخې لرو: د حماس د لمنځه وړل چې بیا هیڅکله زموږ خلکو ته زیان ونه شي رسولی، لکه څنګه چې د اکتوبر پر ومه وشو، او دا چې زموږ یرغمل شوي کسان کورته راشي. دا مفکوره چې زموږ کوچنیان د 500 ورځو راهیسې په تیاره تونلونو کې ناست دي او اسرائیل د دوی د بیرته راوستلو لپاره په خپل ځواک کې هر څه نه دي کړي، د حقایقو بشپړ تحریف دی.
اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، بل ویدي سغړ کې د مشتیدونکو له خوا چې د فلسطینیانو په ضد کوم تشدد روان دي، نو فلسطینیان هم د خپل ځان د دفاع حق لري او کنه؟
The Israeli citizens living
in the Judea and Samaria اوسیدونکو دي په حقیقت کې سولایز او د قانون اطاعت کوونکې اتباع دي. موږ د لږ شمېر ورانکارو ستونزه لرو. ورانکاری یو غلاوی نشي توجیه کېدی او موږ دا خورا جدي نیسو. په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کې اصلي قصه د اکتوبر پر ومه د حماس لخوا د دې شخړې د پراخولو هڅه ده، کله چې حماس پر اسرائیلو یرغل وکړ او په لویدیځه غاړه کې پر فلسطینیانو غږ وکړ چې وسلې راواخلي او په جګړه کې برخه واخلي. دوی هڅه کوي چې دا جګړه لویدیځې غاړې ته، لبنان او یمن ته هم وغځوي، او موږ هڅه کوو هغه شیطانان په نخښه کړو چې د کومې قتل عام یې
So do you think the military operation
تاسو فکر کوئ چې نظامی عملیات چې هم دا اوس روان دي یو دایمي حل دی او دا به څومره وخت ونیسي؟
This is going to take as long as it has to take.
چې څومره وخت اړتیا وي دا به هغومره وخت ونیسي. موږ د بشپړې بریا، د حماس د بشپړې ویجاړۍ پر لور روان یو او موږ به هر هغه څه وکړو چې موږ یې هدفونه ټاکلي. موږ د دې لپاره مهالویش نه دی ټاکلی، ځکه چې دا جګړه تر هغه چې په غزه کې زموږ خلک یرغمل وي او حماس په واک کې وي نشي پای ته رسېدلی. د دې پایله به د اکتوبر 2 د پیښې د بیا تکرار مخنیوی وي، چې بیا د اکتوبر 2 دوهمه، درېیمه او څلورمه پیښه رامنځته نه شي، هغه څه چې حماس یې ترسره کول غواړي.
نو بیا راځي چې د اکتوبر د 2 د بریټ پاړه خبري وکړو. د اسرایلو د استخباراتي ادارو امنیتي ناکامي څنګه ویني؟ اسرایلو په غزه بریټ خو وکړو، خو د داخلي ناکامي مسولیت پچا دی. تر اوسه چا د مسولیت په اړه خسته دي؟ آیا چا سزا ورکړل شوې ده؟ آیا چا استعفا ورکړې ده؟
What happened on October 7th was a horrific
هغه څه چې د اکتوبر پر ومه پیښل یوه وحشتناکه ناکامي وه او موږ ټول اوس متحد یو. اوس موخه د دې جګړې ګټل او د هغې مسؤلین له منځه وړل دي، او لومړي وزیر ویلي چې کله دغه جګړه پای ته ورسي نو ټول به د اسرائیلي ولس سختو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، هر څوک به حساب ورکړي او هر څوک به مسؤلیت پر غاړه واخلي. اوس زموږ تمرکز پر دې جګړې دی. دا جګړه باید د حماس د ختمېدو سره پای ته ورسیږي، او کله چې دا د اسرائیلو په بریا سره پای ته رسیږي موږ به دقیقې څېړنې وکړو چې څنګه د اکتوبر پر ومه دا وحشتناک قتل عام وشو او دا ترلاسه کړو چې دا بیا هیڅکله پیښ نه شي.
د دې شخړې د حل لاره څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د دوو دولتونو جوړېدو حل لا هم موجود دی؟
The solution to the current conflict with Hamas is the
له حماس سره د اوسنۍ شخړې حل د حماس له منځه وړل دي. دا جګړه باید له واک څخه د حماس له لرې کېدو سره پای ته ورسیږي او بیا درې شیان ترسره شي: د غزې ترنګ باید بې وسلې شي او د ترهګرو لخوا باید بیا ونه کارول شي. ترهګر چې غواړي زموږ پر هیواد یرغل وکړي او زموږ خلک وتښتوي او ووژني، د غزې ترنګ به بیا هیڅکله د اسرائیلو لپاره امنیتي ګواښ نه وي، او کله چې دا جګړه پای ته ورسیږي دا به د اسرائیلو د خلکو لپاره د امنیت سره پای ته ورسیږي او د فلسطینیانو لپاره به نوي فرصتونه او یو خاوسولایز راتلونکي رامنځته کړي. کله چې فلسطینیان پوه شي چې ترهګري هیڅ ګټه نه لري.
راځو د افغانستان او سیمې مسایلو ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه فردوس لیغلو د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور جزئیات په ډاګه کړي. د طالبانو په رسمیت پیژندل د نجونو او میرمنو زده کړې ټول شموله حکومت او د افغانستان سیاسي راتلونکي هغه څه دي چې په دې راپور کې څرګندل شوی دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي تر هر څه لمړی ملي مشروعیت اړین ده. بلخوا د افغانستان د وضعیت په اړه د هرات د امنیتي ډایلاګ کې ولسمه غونډه چې په داجکستان کې جوړه شوې وه پای ته ورسېده.
چاکل شوی د افغانستان د وضعیت ارزونه په مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد فریدون سینری اوغلو خپل ارزونه د سه‌شنبې پورز د نومبر 28مه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د افغانستان سیاسي راتلونکي په ځانګړي توګه د ټول شموله حکومت جوړول، په رسمي د طالبانو پیژندل، د نجونو میرمنو زده کړې، کار او حقوقونه، د خلکو ازادي او د غرس نور مسائل په دې ارزونه کې شامل دي.
او د ملګرو ملتونو سازمان دی او په اعتبار حقوقي لحاظ یا سازمان په توګه چې ټول نړۍ ته منل شوی ده، د اوسني وخت هیله د ملت د افغانانو په افغانستان هم همدې سازمان ته د سوکراسي په افغانستان کې یو اصلاحات راولي، د ستونزو د حل لارې وموندي او افغانستان د اوسني غمیزې نه او د ستونزو نه او د کډوالتوب نه انزوا حالت نه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه کې د مارچ په میاشت کې د عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي و چې د افغانستان وضعیت وارزول شي. ښاغلی ګوتریش د دې ارزون لپاره ترکیې د حکومت په خوانې چارواکي فریدون سینلی اوغلو وټاکه چې د دې ماموریت د چارو مشري وکړي. سینلی اوغلو د دې ارزیابۍ د چمتو کولو لپاره په افغانستان کې طالب چارواکو، په بهر کې میشتو افغانانو، سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو او ادارو د سل سره وکتل چې د افغانستان سره سروکار لري.
د افغانستان په موضوع کې طالبان اول د ملي مشروعیت هڅه وکړي. طالبان حکومت سرپرست حکومت دی، په نظامی دګر کې دوی راغلي افغانستان نیولې، اوس نو دا مشروعیت باید د ملت څخه واخلي، یعنی دوی باید واک و ملت ته وسپاري.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې یو داسې حکومت پر رامنځته کېدو باندې ټینګار کړی چې پکې دغه هیواد د ټولو قومونو استازي برخه ولري. همداشان تاجکستان په پلازمېن دوشنبه کې د افغانستان د ستراتیژیکي تړون د مرکز لخوا د هرات امنیتي ډیالوګ یو لسمه غونډه هم پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د روان او راتلونکي وضعیت څېړلو ترڅنګ ګډونوالو د سیمې د اجماع او نړیوال ملاتړ د دیموکراتیک افغانستان لپاره ملي ډیالوګ او ځینو نورو مسایلو باندې خبرې وکړې.
زه فکر کوم دا یو فرصت دی سربیره پر دې چې دلته موږ خپل تشویشونه دوی سره شریک کړل. هغه واقعیتونه هم دوی ته وړاندې شول چې کوم افغانستان د سیمه په ګټه بي، هغه افغانستان چې تروریستانو خواته افغانستان کشي او یو بل داخلي او منطقوي بحران، او یا هغه افغانستان چې دنیا سره په خطا عمل کې رواني او د تاوتریخوالو لپاره نور ځای پکې نه.
امریکا غک په دې اړه چې آیا طالبان هم د غونډه ته بلل شو ورنغلل، له طالبان څخه معلومات وغوښتل، خو د دې ډلې بیان زبیح الله مجاهد له امریکا غک سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وحید فیضی د امریکا غک.
په یو جلا مهم مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي داسې شواهدو ته لاسرسی موندلی چې له مخې طالبان غواړي تاکتیکي اټومي وسلې جوړې کړي. نبیل په دې اړه خپل شواهد وړاندې کړي نه دي او طالبانو هم تروسه کومه تبصره نه ده کړې. پر دې موضوع د هستوي ټکنالوژۍ د څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. تنها صاحب سلامونه، جوړ په خیر. نبیل ویلي چې د طالبانو یو دله د تاکتیکی اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې ده. که دا وسلو په اړه راته وایست، او آیا طالبان دا وړتیا لري چې ورته وسلې جوړ کړي؟
دا هغه استوي وسلې پر باندې دا یو اندازه د تخریب ډیره وړه ده په نسبت استراتیژیکو واستوی وسپو په طالبان دي دا چې دا ورته په کابل اداره کې څه کمشته دا اړه باندې هغه روسي معلومات دا کوي چې دا به دوی ته ډیره سخته وي چې دوی د خپل وړتیاونه دغه یو حالت ته ورسېږي چې دوی پکې وسطې جوړې کړي یا هغه ابتدایي کنونشنل وسطې چې دي چې هلته استوي سرپوټي خلپوټي هم نه وي پکې هغه جوړې کړي. په افغانستان کې هغه مشکل دا دی چې دوی تر اوسه څوک د ماشینداري او مرمۍ نه شي جوړولی، نو ټکسي وسطې دي بس خبره ده دا چې معلومات کوم ځای راغلي باید خپله معلومات ورکوونکي په دې اړه وضاحت وکړي، خو د ما د معلوماتو په اساس باندې دغسې یو امکان ډېر زیات شونی نه.
د اټومي انرژي په ادارې کې د کار کولو تجربه لري، داسې ویل کیږي چې طالبانو په خپل اوله دوره کې هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وه او هلمند کې یو لړ ازمایښتونه هم شي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
او بالکل تیر ځلې طالبانو دا هڅه وکړې، دا هڅه دې کړې وه د ټولو دوی په ګډه دا هڅه کړې وه بالکل دې هوټل کې ولی وسطې جوړ کړي چې هغوی کې دا جوړښت مواد کارول کېږي. کله چې په 2001 کې امریکان افغانستان ته راغلل، یو څه ورته هماغه استوګنځای چې دوی کله بیا تفتیش وکړو، یو څه نقشې او کاغذونه په دې اړه باندې لاسته راغلل. کېدای شي چې هغه وخت کې د طالبانو حکومت اوس سره همکار وو، ځکه چې هغوی همکار نه وای راسره نه کېدو. د ازمایښتونو په اړه په هلمند کې دا اوازه ده، د تېر جمهوریت په وخت کې هم د افغانستان رسمي انرژي ادارې یو پلاوه هلته تللی وو چې دا معلومه کړي سره کې چې دا کار شوی ده نه ده شوی. موږ داسې شواهد ترلاسه نه کړو چې دوی دا کار شوی، خو بالکل فایده دا هڅه کړي وه او دا.
بله، اما کله چې طالبان په اوله دوره کې هڅه کوي دغه وسلې جوړې کړي، بیا څنګه امکان نه لري چې په دې دوره کې چې دونه ډېر امکانات هم ورته د بهرنیو هغه څه وسایل چې پاتې دي په افغانستان کې او څه ټکنالوژي هم شته، ولې دا ځلې دوی د دې امکان نه لري چې دغه هڅه وکړي؟ وغټه مسله چې دوی
یو
د ټکنالوژي
په اړه چې طالبان هغه څه چې ټول دنیا سره ریو او دی ټولنیا له دې سره ریو هغه حالت وسره دا په دې معنی چې دی وړو وړو راځنه په دې اړه باندې سره کی دا چې دې تیر کله هڅه کړی و البته سما یا د فائدې په ټول سوچ دې ته کار کول یو څه نه سپورت نشته، او بل دا چې هغه کوم تحقیق چې انته موجود و هغه خپل افغانانو عربانو تامیانو چې په دې کې یو څه چې د پاکستان سینه د غاری خاصه کوم کوي چې څنګه شریدي محمود سلام باندې چې په میدان یو مته نو په نوو ځای جوړ کړو او د دې ځای د موسیق په پات کې په دغه ډول نو کوي چې هغه حالت هغه امپاری د سمس څنګه نه کوي لمن ځای لګا حتی هغه چې وو هم په هغه کې په سال کې چې مطلب د لوځ او نړۍ تقریبا دې سمات
ام داس چې تاسو ول د ټمی وسلو جوړول کډرونو او فزیک پوهانو ته اړتیا لري. د طالبانو په اداره کې اوس مهال دغه اشخاص موندل ستونزمن کار دی. دوی دغه قابلیت په اوس وخت کې لکومه کوي او په دې برخه کې کوم هواد یا هوادونه د طالبانو سره همکاري کولای شي؟
دا
به د سره نه مخ نه
غواړی هم چې دوی دغه د همکاري کولای شي، پاکستان کولای شي، ایران کولای شي، چین کولای شي، روس کولای شي، یا بل هر هواد چې دغه کار ته لیوالته ولري کولای شي. خو دا د اور سره لوبه ده، هغه هواد چې دغه مرستې یا د همکاري غواړي چې فکر وکړي هغوی خپله هم ځان دغه هم کوي. د اور سره لوبه ډېر کم خلک دي چې داسې کوي چې دوی اور سره لوبه وکړي. په ستراتیژیک لحاظ باندې سړی وګوري د افغانستان د 40 کاله چې څو حکومتونه نه وو چې یو مستقر نظام ولري، خلک دا چې دغسې اور لوبې باور ولري.
خو هیوادونه که تاسو پاکستان ته وګورئ، که هند ته وګورئ او یا شمالي کوریا ته وګورئ، لوی هیوادونه نه غواړي چې نور هیوادونه د اټومي وسلې ولري. اوس که یو دی افغان پښتنه وکړي چې افغانستان په اټومي وسلو سمبال وي، په دې کې مشکل به څه وي؟
هو نه فقط مشکل دا وي چې افغانستان د سنتي او سړوند هغه د لاسټړای ده افغانستان د خبر کا ده افغانستان د سیمه کې نشي کولی چې قانونا اجازه نه لري چې دا کار وکړي هغه د اسلامي موخو د لپاره چې ټکنالوژي افغانستان ته ای باید هغه هوادونو چې د صحیح ټکنالوژي تولید اجازه لري یا په بل عبارت د یعنې مو د بډاین اجازه لري هغوی باید واخلي افغانستان باید هغه وخت دا چې هند او پاکستان دا سرولې کړی ده هغوی دغه امپتي تړون نو لاسته کړی او ایران چې لاسته کړی زه خو زما ورځ غوغا او جنجال هم پام دی نو په قانوني شکل باندې نړیواله غوغا کې جوړېدای شي او دا یوازې د سیاسي ارادې تر څنګ ډېر اقتصادي اقتصادي ملاتړ هم اړتیا لري چې زموږ په یو په اوس حالت کې ډېرې سختې دي او که دغه سیستم ته فکر د طالبانو په اداره کې موجودې کړی شي کار وکړي او ابتدایي
ډېره زیاته مننه د هستوي ټکنالوژي چیرونکو ډاکټر محمد تنها ډېره ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته په داسې حال کې چې له پاکستان په زګون افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوی په پیښور او اسلام آباد کې افغان سوداګر وایي د پاکستان لخوا د بی اسنادو کډوالو د ایستلو لړۍ د دوی پر سوداګرۍ بد اغیزې کړې دي زموږ همکار مسکا سپی په پیښور او اسلام آباد کې د افغان سوداګرو سره خبرې کړې دي
هغه افغانان چې په دې ورستیو کې پاکستان ته راغلي یا اسلام آباد کې بیلابل دکانونه پرانستي وای د افغان کډوالو د سلو پریکړې د دوی کاروبار یې غیزمن کړی دی
اصلن اول خو دا ماجر باندې چې دا مشکلات راغلي دا زمون کاروبار کې څه تاثیرات راغلي دا کاروبار بلک زراس سوس شوې ده بل مشکل دا ده چې موږ ته دلته ویزه نه لرو بار ته ځو د پولیس او جنجال زمون جنجال ډیر دي نظر مشکلات ډیر دي د ماجرینو مشکلات زخته ډیر دي
امي اصل زمانه کې نو یک خاتمه اعلان کردند که ما ماجری نه باید برگردانیم بر افغانستان کار بار ما تقریبا 50 الی 60 درصد سقوط کرده از اینکه مردم افغان ای حسنات داره یا غیر حسنات است غیر قانونی هست یا قانونی هست در پاکستان زندگی میکنن اینا برشان یک ترس و اراس استرس به وجود آمده هیچ کس از خانه خود بیرون برآمده نمیتونه بازار رفته نمیتونه به اساس اینکه ما اگر اسناد هم داشته باشیم ما را پولیس بگیره خانواده ما به سرپرست میمانه در اینجا
بل پلاو په پیښور کې هم افغان سوداګر وای دی پریکړه د دوی سوداګری چکنۍ کړې ده
د افغان کډوالو په ځای د پاکستان سختو ګامونو د افغان تجارانو سوداګری ته ډیر زیان رسولی افغان سوداګر وای لډار نور خارونو ته د مالونو لپاره نشتللی
سبحان الله چې جمعنی خولۍ پټو او نور ګرم توکي پلوري وای ټول توکي یې د تیر کال دی او تر اوسه یې نوی توکي نه دی راوړی
دا خبره ده چې مخکې به موږ تلو نور خارونو ته د پاکستان لکه لاهور ته بتلو اسلغه سوات ته بتلو پټو بسې ګجرانواله ته بتلو خو سکه چې کوم حالات راغلي موږ بيخي تک زړه خکړای نه دي هیڅ موږ مان راوړای نه دي ځکه چې بازار هم شته هغه سره ډیر زیات افیکټ شوی دی کوم چې د ماجر ولا ګوره د سوق د کور نه راوځي کوم کسانو سره چې کارونه نه وغو خواسم ناراضي کوم سره چې کارونه وغو مریږي نو دغه لکه بل کاروبار شته ډیر زیات سراتې بده باندې غرزول دي لکه دغه وخت چې جمعې وی دا زموږ سیزن وی خصوصا د غدرې میاشتې خو په دغه غدرې میاشتو کې چې د کاروبار چې د بیخي په کم اندازه باندې لکه کاروبار بیخي ولاړ دی نو
د پیښور په بور بازار کې د افغان سوداګرو مشر نقیب باچا وای د پولیسو د چاپو له عمله په مارکیټ کې د پیرودونکو شمیر راکم شوی چې له عمله یې سوداګري 15% راکمه شوې ده
بازارونو ته ایسچو ابابیل فورس پولیس فورس سره د کمشنر یا د ای سی ډی راشي او په مارکیټ رانه نوځي په مارکیټ رانه نوځي او بیر بیر سلمان نه دکاندار نه ماشین هر یو نه کارټونه وغوړي دغه زمونږ په بازارونو باندې ډېر او بد اغیزې کړي ده زمونږ بازارونو ټول ډاون شوی دي بازارونو سټاپ دي خلکو کې یو وهم دی یو ډار دی د ډار دی وجه نه خلک بازارونو ته نه راځي مداغې وجه شته اثر شته خامخا زمونږ په بازارونو باندې شوی مو په سلو کې 15% زمونږ کاروبار دا ده او خراب ده او د اغیستر مخ ده
د نړیوال ټولنې او سیاسي فعالانو له نیوکو سربیره لا هم اسلام آباد د کډوالو د ایستلو پر خپل پریکړه کلک ولاړ دی او وړي چې د جنوري تر میاشتې پورې 1,000,000 بې اسنادو افغانان له پاکستانه وباسي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
له مالټیا څخه مننه کوم. په نړیوالو خبرونو کې په روسیه کې یو محکمه د یو امریکایي خبريال ایون ګریشکویچ د توقیفولو موده د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې پورې غځولې ده. دغه پریکړه د سشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا تر یوې قضایي غونډې وروسته شوې ده. ایون د وال سټریټ جرنال رسپانه خبريال ده. د مارچ په میاشت کې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. ایون او د رسپانه ادارې لګیدلې تورونه رد کړې دي. د امریکا حکومت ویلي چې خبريال په ناحق زندانی شوی ده. روسیه تر اوسه د جاسوسۍ د تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي نه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه د بلجیم مرکز بروکسل ته رسیدل ده. د بعد ناتو او اوکرين د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. د بهرنۍ چارو وزارت د وایان په وینا انټونی بلنکن به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکرين د جګړې په اړه د ناتو پر ژمنو ټینګار وکړي. د ناتو منشي یانس ستولتنبرګ د بشمې پورتس په یو خبري غونډه کې وویل چې د تملوي څوغړي هوادونه د اوکرين نه خپل ملاتړ تازه کړي. د امریکا په ورمون ایالت کې یو تورن کس پر دریو فلسطینی محصلینو د ډزو په قضیه کې ځان بې ګناه بلل ده. اته څلوېخت کلن جیسن ایتن د زندان په ویډیو کال په قضایا مجلس کې برخه واخیسته. قاضي حکم وکړ چې ایتن د وسیقي پرته زنداني شي او استماعي غونډه چې په راتلونکو ورځو کې وه شاته واچول شي. پولیس وایي چې ایتن د ورمون پوهنتون ته څیرمه درې سړي په ډزو ویشتلې دي. د فدرال مامورین د دې قضیې په څېړلو کې همکاري کوي. په واشنگتن ډي سي کې هر کال د متحده ایالاتونو له ګوډ ګوډ څخه په زګونه خلک غواړي چې د کریسمس یا د عیسویانو د اختر لپاره د سپینې ماڼۍ په سینګار کولو کې په رضاکاره توګه برخه واخلي. د کارتا یوازې 300 کسان ټاکل کیږي. په موخه په دې اړه د ډیرا میکور د ریپورت په خدوش واړی ته.
سپینه ماڼۍ د رخصتو په ورځو کې اضافي خایست لري ځکه چې په سوالو رضاکاران د ولس مشرې ماڼۍ د رخصتې دورځو لپاره سنگار کوي. د دې کار لپاره په زرګونو کسان درخواست کوي خو یوازې 300 نیکمرغه کسان غوړ کیږي.
مونږ رضاکاران تاسو په هیګې ځنې د دوی د لیاقت او ځنې د هوغوی د لیکل شوی مقالو په اساس
ورکوو.
لومړی میرمن جیل بایدن هغه جادو خوشحالي او حیرانتیا د موضوع په توګه غوړه کړي چې ماشومان تجربه کوي. رضاکاران یوس جادو او حیرانتیا هم تجربه کوي.
موږ د ماڼۍ مخې ته په چمن کې وګرځېدو او ما چې څنګه شاته وکتل نو تاسو ته معلومه ده چې دا کور ډېر ښکلی دی ځکه چې د کلونو راهیسې د دروازې بلې خوانه موږ دا لیدلی وو. دا هغه شیبه و چې زه پرې ډېر منندویم.
د یوې امریکایي په توګه، د یوې مهاجرې په توګه، تاسو چې کله هم سپینې ماڼۍ ته ګورئ نو فکر کوئ چې ای خدایا دا څومره ښایسته ځای دی او زما لپاره دا یو ځانګړې شیبه ده چې دلته یم.
رضاکاران وایي چې دوی د رخصتو لپاره د سپینې ماڼۍ د سنگار کولو پر مهال چې د ملګرتیا او لاسته راوړنو کوم احساس کړي دوی به تل یاد ساتي.
د ویار خبره ده چې تاسو جوړ شوی کوم وړ کوټه ښایسته توکي یا عمل دلته زوړن شي او دا چې څومره خلک به دلته راځي چې د رخصتۍ د خوند شیبي احساس کړي.
زینو رضاکارانو پخوا هم سپینه ماڼۍ سنگار کړي او یو ځل بیا د رخصتۍ جادو تجربه کولو ته سترګې په لار دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي سوشل بیورسته د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په دریخ پروانه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما بیننده محترم تا لحظات دیگه. بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه و برنامه نظری به نشست امنیتی هرات خواهیم افکن، همچنین تحولات در شرق میانه و تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس موضوع گزارش دیگه